Batman. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم و د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي چې پولیسو یو افغان ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی. د ټولنې مشرانو چې د موضوع د حساسیت له وجې د نومونو نه خپرولو غوښتنه وکړه. د اپریل پر شلمه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پاکستاني چارواکو دریم هیواد ته د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پایه په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه، خو پر دې سربېره هره ورځ افغانان نیسي. دوی وویل پولیسو د اپریل په شلمه سهار مهال بهاند ونیو او د هغه دوه اولادونه او ښځه په کور کې یوازې پاتې دي او د نیول کېدو له خطر سره مخ دي. د اسلام آباد د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته وویل بهاند په حاجي کیمپ کې نشته. په هغه ښار کې نیول شوي زیاتره افغانان لومړی د حاجي کیمپ او ګوللړه موړ لنډمهالو پنډغالو ته او بیا له هغه ځایه افغانستان ته لیږدول کیږي. د باندې یو ملګری هم وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې پولیسو نیولی او بیا یې ټلیفون بند شو. په راولپنډۍ اسلام آباد کې میشتو افغانانو څو ورځې مخکې هم مشال راډیو ته ویلي وو پولیسو هلته د فرشتي سدید په نوم د یوې خبریالې په ګډون لسګونه کسان نیولي او لنډمهالو کیمپونو ته انتقال کړي دي. جزئیات به وروسته هم واورئ. یو شمېر افغان کډوال وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې مالونه او شتمنۍ چور شوي دي. افغان کډوال وایي د کورونو او شتمنیو په لوټولو کې پاکستاني پولیس هم لاس لري. د طالبانو حکومت هم له افغان کډوالو سره ناوړه چلند غندلی او له پاکستانه یې غوښتي چې د هغوی جایدادونه او شتمنۍ ضایع نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ژمنه کړې چې اجازه نه ورکوي د افغان کډوالو شتمنۍ ضایع شي، بلکې پولیس به د خپل سرو کړنو مخه ونیسي. څه باندې 15,000 افغان کډوال تر دې دمه له پاکستانه ایستل شوي. اخوا د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو یې یو لو اویا افغان بندیان را خوشی کړی. د راپورو له مخې د طالبانو حکومت د دولتي ادارو په تشکیلاتو کار کوي او ممکن له 30% کارکونکو تنقیس شي. ځینې دولتي کارکونکو چې وارد مخه په کور کې نول شوي د طالبانو د تشکیلاتو د کمیدو خبره تاییدوي. طالب ویاندویانو رسمن لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو رسنیو وارد مخه په امنیتي او دفاعي ارګانونو او ځینو ادارو کې د دې تنقیساتو له پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دولتي بنسټو یو شمېر کارکونکي اندېښمن دي که له دندو لیرې شي نو سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي. د طالبانو پر حکومت مخکې هم نیوکې وي چې اکثرو دولتي او لوړپړو څوکیو د خپل نظام خلک او غړي مقرر کړي او د جمهوریت د دورې ګڼ کارکونکي منفق یا په ټیټو څوکیو ګمارلي. روسي او اوکراین د عیسویانو د پاک اختر یا ایستر په درنښت یکشنبه د اوربند هوکړه کړې ده. په دې لړ کې دواړو خواوو څه باندې 200 جنګي بندیان هم تبادله کړي دي. د یکشنبه ورځې د اوربند وړاندیز د روسي ولسمشر ولودیمیر پوتین ورکړی و، خو د اوکراین ولسمشر چې دغه وړاندیز یې منلی هم دی. روسیه یې تورنه کړي چې په ډرون او توغندیزو بریدونه یې دغه اوربند مات کړی دی. اوربند به د پوتین د وړاندیز په اساس د یکشنبې د شپې تر 12 بجو نافذوي. او د ناسا تر ټولو زوړ فعال ستورمزلی د خپلې زوکړې په اویایمې کلیزې ځمکې ته راستون شو. امریکایي ستورمزلی دان پېټیت یکشنبه له دوو نورو روسي ستورمزلو سره په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شو. دان پېټیت او دوه نور ستورمزلي الکسی او چین او ایوان واګنر 200 ورځې په فضا کې وو. دوی په فضا کې د ځمکې له مداره 3500 واره تاو شوي وو او ټول تالي څه باندې 93 میلیونه مایله مزل وهلی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو حل تم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي پولیسو یو افغان ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی. له پاکستانه راستل شوی افغان کډوال وایي چې پاکستانی پولیس او ځینې خلک د دوی مالونه او جایدادونه چور کوي.
وروګه خزرانه وزي پولیس والا او ساډیانه وزي سایس پر سره چور کوي، پیسې چور کوي، سایس والا مالونه چور کوي، سامان امانات شې چور کوي.
دا راپور هم درته خبرو چې د طالبانو حکومت د راپورونو په اساس د تشکیلاتو په کمولو باندې کار کوي. ځینې تنقید شوي خلک اندېښمن دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اوس هم رازو اول مطلب ته. پاکستان کې یو شمیر میشت او افغانستان ته تازه ستانه کړل شوي افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو یې د ایستلو پر مهال مالونه او شتمنۍ د دوی په خبره چور شوي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم سرچینو ازادي راډیو ته په دغه سفارت کې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د شکایتونو ورسېدلي او دوی د پاکستان له حکومت سره څېړي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې یو شمېر فعالان هم دغه خبره تاییدوي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدي بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد اوسیدونکی د ای سی سی یا افغان طبیعت لرونکی کډوال یوسف و. یوسف ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې له پاکستانه د دوی د خپلوانو د کورنیو ایستلو پر مهال په خبره د هغوی شتمنۍ چور سوي دي، او آن په دې کار کې پاکستانی پولیس هم په کلتیا تورنوي.
مالنا چورکی سامان امانات چورکی صحیح سولا سے یو پیور کارڈ پیور کارڈ والا سے کم دے دیا کون سامان نہ چورکی دماغ پل ماما گان دی مثال خبر ہے تھوڑے زمان میں دیا گا پو دے کمرہ کے پراتا دی گونڈی بولی دی آگا دفتل یو نیم سل می گی دی آگا ہم دے سے پرتی دی پنجابیانو تو بوت للے صحیح سولا چاد بار روانی کڑی چالس روانی کڑی دی اوا غریبانا گون پہ زندان کی دی اٹک کے بلس پنجلس کورو کے نور غونډې پورو غونډې نیولې پورونه چاغکۍ چورکۍ صحیح سوسره باسي روپۍ نغدي باسي.
له اسلام آباد را ایستل سوی افغان کډوال بختیار خان چې دا مهال د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښار کې اوسېږي هم ورته ادعا مطرح کوي. د ازادي راډیو ته وویل
پورونه چې کوم په اسلام آباد بچی تیرا کې وو اغل ته هر سلاړ خلګرانه چور مثال چور یو بدن اوسه ټول په زور زبردستی را وښړلو کمې پیسې وي کم سے منگا کمل خواري کړې وا منگا دغه کړې وا ټول خلک ګلاړ سکرار نه راکې.
دا ادعا وی یوازې په پاکستان کې میشت افغانان نه بلکې له دغه هیواد ایستل شوي یو شمېر کډوال چې دا مهال افغانستان کې په تورخم ښارګوټي کې د کډوالو پنغاړو کې اوسېږي هم مطرح کوي. د دې ډلې له پاکستانه تازه را ایستل شوي افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ بار بازار کې وګیر کړو او کور مالته پاتې شو موږ دې خواره واړو خپ ظلم را سره او خپ وان تکول دایره کړل بلته موږ د فروټو دکان واغې کې واغه دکان هم چور شو پوه شو هغه لاړ هغه سره چې لاړو لو بس هغه باندې بس خلک ورغلي واخوا دې خوا دکان بیا مې اوچاته
خو دوی د خپلو دغه ادعاو په اړه اسناد وړاندې نه کړل، او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نه سي تاییدولای. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان په سفارت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته د کډوالو شکایتونه رسیدلي، او دوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو کورنیو چارو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو د استخباراتو ریاست او پاکستان حکومت سره د ګډې رامنځته شوې کمیټې له ادرسه څېړي. بلخوا په پاکستان کې د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو یو شمېر غړي او فعالان هم دا ادعا تاییدوي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو مسایل له نږدې څاري او پکې ښکېل دی ازادي راډیو ته وویل
صرف دا نه ده چې دوی اوباسي داسې اپشنونه شته چې د دوی مثلا پنجاب کې د یو دوکان چور شوی دی د یو کډوال دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کېږي ته پوهېږي چې که د مهاجرت جرم دی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، خو دلته کې دوی ښځې نر ماشومان
خو نوموړي هم په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم شواهد شریک نه کړل. د یادونې ده چې مخکې په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوې، خو کاروالی کوم اړوند بې پرې او خپلواک بنسټ نه دی تایید کړی. د افغان کډوالو د دې ادعاو په اړه د پاکستان حکومت هم تر اوسه څه نه دي ویلي، او نه هم په دغه هیواد کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د دفتر ویان قیصر خان افریدي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې په ویبپاڼه خپره شوې د پاکستان د صدراعظم راستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په حواله چې د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی و راغلی چې افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونسی او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته سي. د هغه په حواله دا هم راغلی چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک یې د لیږد مخه نسی نیولی او ژمنه یې وکړه چې د پاکستان امنیتي ارګانونه په دې برخه کې د هر ډول خپل سریو مخه نیسي. د یادونې ده چې پاکستان د مارچ د 1 راهیسې د بی اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او رسبلې ته یې چټکه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د اپریل په لومړیو شپږو ورځو کې شاوخوا 4,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 9,600 یې په زور ایستل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتاست. په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي پولیسو یو ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی. د ټولنې مشرانو چې د موضوع د اساسیت له وجې د نومونو نه خبرولو غوښتنه وکړه، د اپریل په 10 د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پولیسو سارمال بهاند نیولی او د هغه دوه اولادونه او ښځې په کور کې یوازې پاتې دي او د نیول کېدو له خطر سره مخ دي. دغو مشرانو زیاته کړې ده چې پاکستانی چارواکو دریم هیواد ته د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پایه په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه، خو پر دې سربېره هره ورځ افغانان نیسي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې ظاهر بهاند دی. د اسلام آباد د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي بهاند په حاجي کیمپ کې نشته. په هغه ښار کې نیول شوي زیاتره افغانان لومړی د حاجي کیمپ او ګولړ لنډمهالو پنډغالو ته او بیا له هغه ځایه افغانستان ته لېږدول کېږي. د بهاند یو ملګري هم وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې پولیسو نیولی او بیا یې ټلیفون بند شو. په راولپنډی اسلام آباد کې میشتو افغانانو څو ورځې مخکې هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي وو پولیسو هلته د فرشتي سدید په نوم د یوې خبریالې په ګډون لسګونه کسان نیولي او لنډمهالو کیمپونو ته انتقال کړي. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د سدید د نیول کېدو تر راپورونو وروسته په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښولې وه او د هغې د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. خو د اسلام آباد او راولپنډی پولیسو ویلي وو چې د سدید د نیولو په اړه معلومات نه لري. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي ځکه نیسي چې حکومت ورته د مارچ تر 1 پورې د هیواد پرېښودو مهلت ورکړی و چې پای ته رسېدلی. دوی زیاته کړې وه چې په دې کار نه لري چې په نیول شوو کې څوک ژورنالیست شته او که نه. د پاکستان حکومت د اپریل په پیل کې له هیواده د افغانانو ستنولو د بهیر دویم پړاو پیل کړ او تر اوسه یې لسګونه زره افغانان افغانستان ته لیږلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او پاکستان کې یو شمېر ګوندونو په تېرو میاشتو کې څو ځلې د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښولې او له حکومت یې غوښتي چې افغانان دې په زور نه ستنوي. هغوی د پاکستان پر اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د افغانانو هیواد ته د ستنول یې ژوند د خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت وایي د افغانانو ایستلو ته ژمن دی او دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار تر سفر او د سوداګرۍ ترانزیت او نورو اقتصادي مسایلو په اړه خبرو او ژمنو وروسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونی مسولان وایي هیله مند دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ زیانمنل شوې سوداګري بیرته ورغېږي او د سوداګرو ستونزې عملاً حل شي. اخوا د دواړو خواوو سوداګر هم ورته هیلې څرګندوي. اسحاق دار د شنبې په ورځ کابل ته تللی و چې د بېلابېلو نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند موضوعاتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین وایي هیله مند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار په سفر او طالب چارواکو سره د سوداګرۍ ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو پر سر تر رغونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملی اقدامات وسی. په افغانستان کې د دغې خونی مشر خانجان الکوزی د اپریل په 10 ازادي راډیو ته وویل
اسحاق دار په خبرو کې وویل چې موږ مشکلات
باید حل کو نو پاره کې تعرفوي مشکلات دي چې تعرفي باید راخته شي باید همدارنګ ترانسپورتي تګ او راتګ ته باید زمینه مساعد شي ترانزیت ته ټیکسونه دي په کراچۍ کې هغه هم باید راخته شي چې ترڅو تجارت بیرته ښه شي او اوس خو تجارت ډېر زیات خراب شوی دی ترانزیت هم کم شوی دی نو زمونږ په مالونو باندې ډېر ټیکسونه والی شوي دي لارې بندول او دا شیان نو زه امیدوار یم چې عملي شي.
ښاغلی الکوزای وایي پاکستان سره دا مهال سوداګري ډېره زیانمنه او ورځ بلې ته کمیږي. د نوموړي په خبره له دغه هېواد واردات تر نیمایي هم راکم سوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیونو ډالرو ته راکته سوي ده. د پاکستان د صدراعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19 مای د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې به لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبرې کړي چې په پایله کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس کاسازر ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستا ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
دا وجه ته څنګه عمل بڼه ور اغوندي عملي بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي تر څو چې عملي بڼه نه وي اغوستی نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک یې وکړي چې د دواړو ملکو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
د دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپه ودرېد دا اوس چې کوم پاکستان نه نایب وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی نو زه خپله شخصا اوس درمه دی چې کوم شتون دی چې هر څه د دوی په خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلی حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل سوي او ډیری وخت د بیلابیلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښنه ښیي چې ګوند د یو شمېر بنسټو بستونو په لمنځه تلو به له دندو ګوښه شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که له دندو لیرې شي نو له سخت اقتصادي تاوان سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې دغو دولتي کارکوونکو په خبره د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بېلابېلو دولتي ادارو کې د ځینو بستونو د لغوه کولو لړۍ پیل کړي چې ښایي د یو شمېر کارکوونکو د ډله ایزې ګوښه کېدو لامل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دولتي بنسټونو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن دي چې ممکن په اړوندو ادارو کې ځینې بنسټونه له منځه ولاړ او دوی بې دندې سي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل کله دندو لرې کړل سي نو له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي. کابل ښار کې وي ښوونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل په اداري جوړښت کې د بدلونونو له امله د تېر کال له هود میاشتې راهیسې له خپل بحثه لرې کړل سوی او اوس هېڅ ټول مسولیت نه لري. دی زیاته کړه چې اوس بې برخلیکه او د تنقیس له خطر سره مخ ده.
حالی که فعلا بدون نظم رمانده بسیار زیاد جگرم خون است، هم از نگاه اقتصادی یک ضربت و هم از نگاه معنوی.
اوز چرا اضافه بس شویم دیر خفایم، هم اقتصادی ارخه را تایو ضربه ده او هم معنوی ارخه.
په داسې شرایطو کې چې افغانستان کې پر ښځو څه حال دی او دا چې زه په کور پاتې یم نه پوهېږم څه وکړم، پېژندګلوي هم نه لرم او کومه بله دنده او کار هم اوس نشته.
د غشان د یو دولتي ښوونیز بنسټ کارکوونکي چې دې هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یکی خو معاشای ما کم بود، از اول گزاره را بسیار به سختی میکردم، حال د این روزا تنقیزات هم شروع شده.
یو خو زمونږ تنخواګانې کمې وې، په ډېرې سختۍ مو پرې گزاره کوله، اوس تنقیزات هم شروع شوي. د هر ادارې او هر بنسټ اوري او ګوري چې خلک یې منفق کړي. کما منفق کړي حیرانه یم چې څه وکړم، د کور خلک څنګه ومومم، اولادونه مې واړه دي او سرپرست سم نه لرم.
په ورته وخت کې د دولتي ادارو د ملکي خدمتونو یو کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کاري خوندیتوب او ثبات نشتوالی د دغه ادارو د کارکوونکو ترمنځ پراخې اندېښنې راپارولي او د دغه ډول وضعیت دوام به د ډېرو کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
از یک طرف شرایط اقتصادي خوب نیست، په یک ماش ما چیز میگیرن و از طرف دیگه از بیکاری و فقر دیگه است.
له یو لوري اقتصادي شرایط ښه نه دي، ناچیزه معاش اخلي او بل لور ته بیکاری او بېوزلي ډېره ده. یو شمېر کسان له دولتي ادارو ناچیزه تنخواګانې هم چې اخلي دندې ترې اخیستل کېږي. د ستونزو په سر ستونزې دي، ټول اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې بېزور او بېواسطې دي. پخواني کارکوونکي که نارینه دي که ښځینه، کلونه زده کړې کړي، نو ټول اندېښمن دي چې له دندو ګوښه نه شي.
د دغو دولتي کارکوونکو په خبره د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بېلابېلو دولتي ادارو کې د ځینو بستونو د لغوه کولو لړۍ پیل کړې چې ښایي د یو شمېر کارکوونکو د ډله ییزې ګوښه کېدو لامل سي. د طالبانو حکومت د دوو ملکي دولتي ادارو لوړپوړو کارکوونکو چې د موضوع په جریان کې دي ازادي راډیو ته تایید کړه چې په اړوندو ادارو کې په تعیناتو او تشکیلاتو کار روان دی او ممکن تر 30% تنقیص رامنځته سي. د بیکارۍ په اړه اندېښنې، په معاشونو کې ځنډ او د کار د راتلونکي ناڅرګندتیا اوس په افغانستان کې د دولتي کارکوونکو پسترو ننګونو پتلی سوی دی. اومو کختل پر دیاره دی طالبان دا حکومت نظر وخلو. خود طالبان دا حکومت ویان زبیه الله مجاهد او دوی دا کار و تولیز و چار و وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی پر دیاره دا آزادی راژیو پختنی جواب نکلی. دا اندیکنی دا سی محال دی چه پر دیورستیو که دا دولتی کارکون کو معاشون زنجی دلی او دیرای ماموری نوخ پلو دا چون و میاستو تنخواگانی ندی ترلاسه کردی. پا دوازر و یوستم که دا طالبان و لبیا وکمانی دو راهی سی یو شمیر دولتی اداره منحل او زینی تنقیص سوی چه لعمل له زرګونه ملکی کارکوونکو په ځنګړې توګه خزو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بیکاره سویو کسانو له ډلې ډیرای اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا سیداوی هم سوي چې د طالبانو حکومت بخوانی کارکوونکو پر ځای خپل نږدې کسان په دندو ګمارلي، خو طالبانو دا اداوی رد کړې دي. په ورته وخت کې افغان متقاعدینو هم چې شاوخوا څلورو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي، په وار وار اعتراضونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمې اوسیدونکي وایي د دوی سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخواني جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه ویجاړ کړي او پاتې هم له ګواښ سره مخ دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکي چې کورونا او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوي وایي د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپله منځګمه چې دوه څلور جربه دو لکه درې جربه نوړې د هېواد دوه پټۍ راپاتې دي او چې برنه وشي زیات بېخي اندېښمن ځکه د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې پوکې اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خې یوړې دا خې ټولې هغه شا چاته دوه پټۍ ورپاتې، چاته یوه پټۍ ورپاتې، چاته پنځه پټۍ ورپاتې دي.
پس سره به دغه موږ به وسې دوه وسې واجب منشان شو راځي موږ دولت کومه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خدای ما بنسټ کومه کونه کې موږ د هر څه پلس کیږي بل موږ د پر شیخ احترام دوه خپل پسې وینې.
د حسن محمد پسیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، غبیون بکسي او بندونه جوړ شوي، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچیر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د زمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دغه دیوال چې دغه ځای دغه ځای سره ارتباط ورکړی و دا دیوال خام و. موږ د حکومت غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي. دغه د ځای چې دا جوړ کړی دی دغه ده چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوي ول دیوال مسیسې لخوا جوړ شوي ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوي. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوي. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چه عریضې کړي دي یا یې کوي انشاءالله رحمان غوته امید ورکړی د هغه مول خپل وزارت سره هم شریکي کړی دي، مؤسساتو سره هم شریکي کړی دي، همدارقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته هم ورکړی دي، د خلکو غږ مو رسولی او تر ډېره اندازه مو د خلکو انشاءالله عریضې کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوز آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وری که تیز بارانون او توفانون نلری چل کبل ستر ستر سیلابون راوزی او زین وقتونه دی عباده او او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که دی خوڑون او سیلابونو پا مسیر که دی خوز دی اوسیدون که زرگون جریبه زمکی ویجاری شوی او پا دی برخه که دی بنسطیز و پروژو دی پلیکی دو پرته زایی خلق و سرددی گواخونو دی راکمولو امکانات پا هیچ شمار دی.
اوس هم ورزو د پېښور بورد بازار ته د پېښور بورد بازار چې د وړوکي کابل په نوم یادیږي پکې د ګڼو افغانانو تجارانو کاروبارونه دي. خو د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو واپس افغانستان ته د ستنولو لړۍ تر پیل وروسته هغه بازار کې کاروبار اغېزمن شوی. هلته کاروبار لرونکي افغان کډوال وایي د حکومت لخوا د افغانانو نیولو او په زور افغانستان ته د ستنولو له امله دوی نور له کاروبار کولو ویریږي او بازار ته نه ځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وسیم سجاد په دې اړه یو مفصل رپورټ لري.
دا اوازونه په پیښور بورډ بازار کې دي. په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي افغان کډوال دي، نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړوکی یا کوچنی کابل هم وایي. د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدلو د لړۍ پیلېدو وروسته په دغه بازار کې سودا اخستونکي او پلورونکي کم په نظر راځي. دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورټ یا خپل ملک ته په زوره د ستنولو د ویرې سره مخ دي. په دغه بازار کې د کپړو کارکونکو دکاندار شادوان مشال ریډیو ته وویل د لکون روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه
دا خو به ډېره ګرانه وي، خو څه وکړو، مجبوري ده، دل خو غواړو خامخا به ځو، خو طریقې سره داسې نه چې څنګه د حکومت شروع کړی دی. په کار دی د حکومت داسې پالیسي شروع کړي، پهله خو دې دا په کار نه و، خو چې وباسي ټیم دې راکړي. لکه زمونږ کاروبار ډېر غټ دی الحمدلله، داسې نور زمونږ پسې په زرګونو کسان نور دي چې وباسي نم مني، نو بیا په کار داسې مونږ ته داسې ټیم راکړي چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کړو، خلکو هم ادا کړو. بس یاره دا ده چې نن او سبا نن او سبا مونږ وایي چې د پنجاب کیسه شروع نه شي، بس چې اکدم ونه وایي چې سبا اوځي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده، په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د نه لکه نه زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده، د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال ډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 43,000 نه زیات اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي او شاوخوا دومره اسناد نه لرونکي له تورخم للارې افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په بورډ بازار کې افغان کاروبار کوونکي وایي ستنېدلې مجبوری ده، البته غوی غوښتنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي. په بورډ بازار کې پرېړۍ فروټ خرڅونکي محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډېر زیات اغېزمن شوی، د سوچ په بازار کې هیڅوک نه وي، رش کم شوی دی، کاروبار باندې سخت اغزې دغه کړی چې کاروبار ورسره بالکل نشته دی. موږ خپله د فروټو کار کوو، د ریړو کار کوو، دی هیڅ فلحال نشته بازار کې. رش خلک ویری کې نه راوځي بالکل، هغه رش کم شوی دی، کاروبار خلک هر سړی راټولوي او دا وخت داسې دی چې بس هر سړی سامان نه راوړي بل سامان سره خلاصوي. ولا روز زر دن صبح پیدا شم دل پاکستان کی دے من چکل ہم سے کور کرائے بانے پردیش ال تے لٹ ٹیم تیر کو نڈیر خفے چ بل چر دزو دے کہ ہم تقریبا زما پیدا شو زما پلار دل تو ودو نو 40 45 سال وس من راغلی دل تو نو خا ما خسڑے خفے کی گرو را او ڈیر خفے
د بورڈ بازار د تاجرانو د اتحادیه په خبره په دغه کاروباری مرکز کې د شپږ زره نه زیات دوکانونه دي او د پنځه زره نه زیات پریډي کارکونکي افغانان دي. د اتحادیه مشر سید نقیب بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو کاروبارونه د سخت فشار سره مخ دي. او
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
azadiradio 24 saata